چې د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. او غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصه نشه یې که نسوار سګریټ او که هر بل نشه تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیره کناره د خلکو نه ځان لري وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو ځوانانو ته.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګور دا خو برکتی میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټی د شاغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدله ډېره حوصله مندۍ نه باید تیاره، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جارو جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاصه زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې ده چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګریټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادول چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزه په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روزه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روزه په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روزه په میاش کې اوسوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روزه په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزي په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي او بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر خصلوکو کې نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاس ورکي هر څه له لاس ورکي نو هغه ته توصیه هم داده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه له ځان سره خراب کی
bale د ځان پاک لره توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزه په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پوری خبر رسیږي تاسو څه ورته وایي
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژه کې یوازې زمونږ ما د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي بل شی نه کیږي بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي هغه ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوښه فاتې کیږي د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه ورسته د جمعهتون مخ کې کیږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان ځایونو کې دی ډیر ځان نخ کې لای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتې خو ټوله ګناه د دوی خپل وي نو دوی دغه ځایون نه ګوښه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي
bale روژه د صبر او حوصلې میاشت دا که څام تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه څومره په دې کې غوای دي چې جار او جنجال وسی عبادت وسی هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي اماغه سی ونیول سی څومره به خېته د مسایل په هم کې ونیول سی
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمون کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته پر روزمره ژوند کې مخکې تا ترازی هغه شان ټول باید تلری کی دروژی لپاره خپل ذهن کی یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید دسی جوړ کی کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سن دی اوریدلی او نه می سلیدلی دی دا دی باید دروژی په خاطر باندې ځان کون کی وړوندی کی او هغه به سبب د دې کی چې د دې او دا روژه او دغه میاش به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژی نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې، پروژه ماتی کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو
بالې. هر وخت په تیره بیا پروژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کې چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیف شي او لاړ شي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه شي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کالو را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دېونو د پښتني وشي چې د دېو دغه تبعیض امیز رویا او چلن د څه په مقابل کې دي. او دا مملکتونه چې تاسو یې داونه او کډ دېو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي باس دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو باس ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه شفافیت او حساب دهی ته وغواړي. اغه اورځل لکه مخکې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوځ خدا کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا ورسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ازي باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ مزاکو او نه منو. چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅ کوم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حساب دهی سیستم یا میکانیزم ولري
چې موږ ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې داغی و دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه څلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی، یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې، د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي، او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې
Hello. Dear